دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل در سره یم او په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د پاکستان ولسمشر راسف علي زرداري له امریکا غوښتي دي چې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه دې بند کړي. همداراز د خیبر پختونخوا په دیر کې چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي دي. همداراز د ملګرو ملتونو یو پلاوی چې د ورکو شوی بلوڅانو په تکل دی د هغې په پلټنو باندې بوخت دی، هغه په کوټه کې دی. د هغې حال به هم درکو، خو بوریوال کاکړ سټوډیو کې دی، نو د زنه د دې مهال خبرونه اوري.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتنه کړې ده چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلې دي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دي بې ګناه خلک ووژني. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلوټه الوتکو بردونه ودروي. ولسمشر زرداري دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره لیده کاته کول. ولسمشر زرداري ویلي پر قبایلي سیمو د بې پیلوټه الوتکو بردونه بې ګټې دي، او امریکا ته پکار ده چې پر ځای یې کومه بله لاره ولټوي. په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو پر بردونو له دې کبله نیوکې کېږي چې د دوی وینا بریدونه یې ناسم دي او بې ګناه خلک پکې وژل کېږي، خو امریکایي چارواکي بیا د بې پیلوټه الوتکو د بریدونه د ترګري پر ضد جګړه کې ډېر ګټور او مهم بولي. د خیبر پښتونخوا د دیر په جندول سیمه کې یوې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلې دي. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې نن سهار له 8:30 بجو وروسته د مسافر یو موټر د انزرو له بانډې روانو، او د جندول په سیمه کې د سړک پر غاړه له یو ریموټ کنټرول بم ښکار سو. دوی وایي چې په دې موټر کې شاوخوا 12 کسان سپاره وو چې د 15 د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. پولیس زیاتوي چې دا چاودنه ډېره زوروره وه او د وژل سو په شمیر کې زیاتوالی راتلای سي. د پېښور د اسلامیا کالج پونتون د تښتول سوي مشر اجمل خان موټر چلوونکی روغ رمټ کور ته رسیدلی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نوموړی رسنیو ته ویلي چې ده ته پرون سهار په یو نامعلوم ځای کې سترګې وروتړلې، او بیا یې په یو بل ځای کې پرېښودې او موټر ورڅخه ولاړې. دی وایي چې بیا یې له خلکو تپوس وکړ، نو هغوی ورته وویل چې دا د بډبیرې سکیم نومې سیمه ده، او نوموړي بیا له کور سره تماس ونیو او تېره شپه کور ته ورسېدې. ده ویلي چې دی له اجمل خان سره یو ځای ساتل شوی و او ښه خوراک ورکول کېدې، خو درې ورځې وړاندې دی له اجمل خان څخه بیل کړی و. د ورکو کسانو په اړه تحقیقات کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیزه پلاوی د شنبې په ورځ په کوټه کې له یو شمېر کسانو سره لیده کاته کړې دي. په دې کې د ورکو کسانو کورنۍ، حکومتي چارواکي، بلوڅ ملتپال، د بشري حقونو صوبایي څانګې مشران او د ورکو بلوڅانو لپاره کارکوونکي هم شامل دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوڅ له دې پلاوی سره تر لیدو کتو وروسته مشال ریډیو ته وویل،
ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس حوالے سے جو بلوچستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے،
دی پلاوی مشتوی لچے پہ بلوچستان کے چے کم ظلم او زیادتی روان دی، او ترنگ چے بلوچستان پورتکیجی او بیا خراب سی مڑی مندل کیجی. دی دیل پار بز مج یو بلا پنزی وشت کسی زدل ہم دی سوبی تا دیر جر راسی، او حقا بیا پورا پورا خپل تحقیقات کوی.
اپنا تحقیقات کرے گا.
بلوڅان وایي چې د دوی شاوخوا 14,000 کسان ورک دي، خو د پاکستان حکومت دا شمېره یوازې په لسګونه شي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. مارک ګروسمن دا څرګندونې هغه مهال کړې دي چې د شنبې په ورځ یې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې اترې کولې. هغه ویلي په ناارامه سیمه کې د امن او سوکالۍ د باوري کولو لپاره دا ضروري ده چې پاکستان او امریکا له یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. د مارک ګروسمن په وینا که داسې وسي، نو به په پاکستان، افغانستان او سیمه کې ارامي او خوشحالي راسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وای مارک ګروسمن له پاکستاني چارواکو سره د ډاکټر شکیل افریدی په اړه هم خبرې اترې کړې دي. مارک ګروسمن په دوه ورځني سفر دا وخت په پاکستان کې دی. د افغانستان د هرات والی داود شاه سبا وایي د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه دوام لري. داود شاه سبا پرون وویل دا د افغانستان لپاره یو ګواښ دی.
اگر از یک طرف نیروهای امنیتی ما در برابر تروریسم دستاوردهای بسیار بزرگی دارند، از جانب دیگر از جانب کشورهای مشخص به افغانستان اصلا هم سرازیر میشه. در یک ماه گذشته در دو مورد
دیوای کالایو خوا مو امنیتی ځواکونو ته د تروریسم په وړاندې ستری لاستراوړنې دی. بل لورته د ځینو مشخصو وادونو لخوا افغانستان ته وسلې راځي. په تیرې میاشتې په دوو مواردو کې له غوریان او شندن ولسوالۍ نوې ماینونه ترلاسه شوې دي. افغان چارواکي وایي په دې ستوی کې یا د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې وسلې او مهمات نیولې دي چې په ایران کې جوړ شوې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک د بیګناه خلکو ووژني. ولسمشر اوباما تیر ورځ په خپله اونیزه رادیو وینا کې وویل هیواد هر مذهب ته درناوی لري. دی وای ما دا پډاګه کړې ده چې امریکا د ټولو مذهبونو او پلویانو ته ژور درناوی لري. موږ د مذهبي ازادۍ ملاتړ کوو او موږ د اسلام په ګډون د هر مذهب بدنامول ردوو. په مذهبونو کې هیڅ کله د تشدد اجازه نشته. هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بېګنا کسان او میرمنې ووژني. امریکای ولسمشر زیاته کړه ترڅو چې دی په واک وي هیڅ کله به داسې هڅې ونه زغمي چې امریکایان وځورول سي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ دراورول تاسو موږ غاک په www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز هم اوري او تاسو په مشال رادیو په نوم باندې چې فیسبوک ته ورشي نو هلته هم زموږ پاڼه خوښولای شي. همدارس په ټوئیټر باندې هم @mashalradio موږ تعقیبولای شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له امریکا غوښتي چې د بي پيلوټ الوتکو حملې دي ودروي. د شنونکو په اند امریکا نه ښایي دا غوښتنه ونه مني.
زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د سړک تر غاړې په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د ملګرو ملتونو پلاوی په بلوچستان کې له بلوچ ملت پالانو حکومتي چارواکو او بشري حقونو له فعالینو سره لیدلی دي. په بلوچستان کې زده کوونکو په زرعي کالج کې د قابلیت پرته داخلو ورکولو پر ضد مظاهره کړې ده. د قبایلي سیمې خیبر د یو داسې معذور کرکټر کیسه مو درته راوړې چې ډېر زیار باسي.
ما افغانستان د پاره ټرایل وکړو هغه کې موږ منتخب نشو.
په ونی زخبرونه زما کور زما کلی کې مونږ نن د ملازو کلی ته بیایو.
ملازه یو زوړ کلی دی د اکبر بادشاه په دور کې. دا کلی سر وهي چې دا بادشاه دی.
دا نور څه په دې خبرونه کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ تر ازو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او زلبیا له امریکا غوښتي چې د هیواد پر قبایلي سیمو دی د بي پيلوټ الوتکو حملې ودروي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ته کړې ده. ګروسمن پر زرداري سربیره په د پاکستان له یو شمېر نورو عالي رتبه دولتي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل پېښور مجید انګار راکوي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او عربیا له متحد ایالاتو نه د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو د بندولو غوښتنه وکړه. زرداري چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد لپاره د متحد ایالاتو له ځانګړي استازي مارک ګراسمن سره خبرې کولې د غبریدونه بي ګټې وبلل او د هغو پر ځای د متبادل پلان غوښتنه وکړه. عقیل یوسفزای چې پر القاعده او طالبانو د څو کتابونو لیکوال دی د زرداري دا غوښتنه بیا ارزښت بولی وای چې امریکا به هیڅ کله دې خبرې ته غاړه کې نه ږدي.
ترڅو پورې په قبایلي سیمه کې داس خلک موجود وي چې هغه نړیوال قوتونو ته یا امریکا ته یا افغانستان ته دي هغه ته مطلوب وي یا هغې هلته کې افغانستان ته ځي او هلته کې مداخلت کوي یا جنګ کوي. نو دا هغه وخته پورې زما نه دی خیال چې د پاکستان دا مطالبه څه خاص اهمیت واخلي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په داسې حال کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه کوي چې یوازې څو ورځې وړاندې د سپتمبر پر 11مه د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهيري په یو ویډیویي پیغام کې د خپل مرستیال ابو يحيى اللیبي وژنه تایید کړه. پاکستان دغه حمله پر خپل حریم تیرای غنی خو متحد ایالات بیا ټینګار کوي چې ډرون یا بی پیلوټ الوتکو تندلارې وسلوالې ډلې سختې ځپلې دي.
تاسې مشال راډیو ته غوږیاست. تاسې د مجیب انګار په راپورټ کې واورېدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له امریکا غوښتي دي یو ځل بیا ترې غوښتي دي چې دا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دي بند کړي. اوس ورځو پېښور ته. هلته د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان ما سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه معلومات اخلو د دیر د چاودنې په اړه. شبیر، د پکوز دیر کې چې دغه چاودنه شوې ده، په دې کې مرګ ژوبلې تفصیل کراته راکړئ.
وړاندې زما دغه سیمې چې کوم پولیس تاڼه ده، هغې کې د پولیس تاڼې مشر سره خبره شوې ده. چاودنه چې کوم دی، د دیر چې کوم منډه تاڼه ده، په حدودو کې شوې ده. د پولیسو چې کوم مشر دی، دغه تاڼې فرمان الله هغوی مشال لیډو ته وویل چې دا ګاډی د انځرو بانډې نه جنډول منډه بازار ته روان و. د سرلو ګاډو پک اپ چې کوم ډاکټرن و، هغې کې په هغې کې د چاودن کې مواد خودی شو. هغه تقریباً نا پامیر خیل تر دې د مخه د پیښې په څیر په اړه نشه او ته خو تاسو ته څنګه په تر کې دا څه قسمه پیښې کې په دې کې په بل ځای کې شنه اکثره طالب او سوال د پیښو په اړه سره خلی.
ښه، او دغه جوبل کسان تاسو ویل چې روختون ته وړي، د دین علاوه دغه د دین علاوه نور خلکو ته خو څه زیان نه رسیدلی؟ کنه رپورټونه لار روان دي، ځکه چې مونډه خو د کوز دیر لری پرته سیمه ده. کنه
بالکل بالکل پامیر خیل دغه په دې حق نه باندې چې کله موږ د سچو فرمانونه پښتنو کړه، هغه چې نه دا ټول چې کوم دی ټول جوبل کنه تنن آیا ورجری شي کسان په دې ګاډي کې دوی دا هم ویل چې دوی چې کوم لیست جوړ کړی دی، نو دا هغه تر مخه درې کسان په دې کې غیب دي. نو دوی دا ویل چې کېدی شي دغه درې کسان په کې نور هم وجري شي، ځکه چې په سپتال کې دوی سره د دې کسان ته مونډه د مونډې سپتال کې دي او نور د تیمرګر سپتال کې دي. دوی دا ویل چې څوار کسان وجري شوي دي، درې په کلافت کې شپږ کسان جوبل دي.
صحیح، څوار لس وژل شوي دي، درې ورک دي او شپږ چې دي هغه جوبل دي. سمد ډېر مننه، خوشاله اوسې. شبیر احمد جان د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخو او دراته معلومات راکړل. اوس ورزو کوټه ته. هلته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر ما سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه معلومات اخلو. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دی هغه په کوټه کې دی، او هلته د ورکو بلوچستانو د زونو کورنیو په ګډون له حکومتي چارواکو، بلوچ ملت پالانو او د بشري حقوقو د بلوچستان څانګې له مشرانو سره لیدلې دي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم له دې پلاوي سره لیدلې دي، او تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې کړې دي. د مشال راډیو خبريال خدای نور ناصر ما سره د ټلیفون په کرخه دی، له هغه معلومات خلو. خدای نور، دا پلاوي خو نن هم په کوټه کې دی. نن داسې اوس معلومات شو په اول خبرونه کې، خو تاسو موږ ته ویل چې معلومات نشته چې له چا سره به ګوري، خو آیا اوس معلومات شوي دي چې چا سره به دا پلاوی نن ګوري کنه؟
نه، معلومات دوی په کاسته نه ورکي، او غواړي چې نن هم دوی له چا سره ملاویدل غواړي هغه رسنیو ته نه وښيي. پرونه هم داسې خبرې کولې، تر کومه ځایه چې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې کېدلی سي هم نن چې دغه پلاوی دلته دوی په کوټه کې دی، د استخباراتو له مشرانو سره وبیني. خدا د دې تایید آزادو سرچینو نه دی کړی، نو ګوره چې دوی خودن لا هم دا پلاوی دلته دی. تر کومه ځایه چې د پرون خبره ده، نو پرون د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د صدر نصر الله بلوچ په شمول د بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلیکن پارټۍ، بلوچستان نیشنل پارټۍ، عوامي ډلې او همداسې د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشرانو له دوی سره ولیده. پرون چې دغه کسانو سره زما خبرې وسوې، هغه وایي چې ډېر پښتنې دوی په همدې پسې کولی چې دغه لادلکه کسان دي، ترې تم کسان دي دلته په بلوچستان کې، د هغوی په اړه باندې پوره پوره معلومات ترلاسه کړي. خو له دې سره سره دلته دوی په درو شیانو باندې ډېرې وایي چې مسلو باندې دوی خبرې کولې او معلومات ځان تاثیرول، چې په هغه کې یو هم دغه د لادلکه یا ترې تم سویو کسانو مسله ده، دوه ما د هدفي وژنه مسله ده چې دلته د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي او همدغسې د هزاره قبیلې یا اشتیه مسلک سره اړه لرونکي کسان پکې په نقشه کېږي، او درېیمه دلته د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتونې مسله ده چې د کوټې یا د بلوچستان حالات یې خراب کړي دي. دغه درې دي، خو په دې کې دوی ډېر زور په دې باندې ورکوي چې دغه د ترای تم سویو کسانو په اړه پوره معلومات وکړي. پرون نصرالله بلوچ وویل چې موږ له دیارلس سوه شاوخوا نومونه دوی ته ورکړي دي چې کوم ترای تم سوي کسان دي. خو د بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ مشر یو مشر ډاکټر بشیر اعظم بیا وویل چې دوی له 12,000 بیا تر 14,000 پورې د ترای تم سویو کسانو نومونه ورکړي دي. نو دا بیا وروسته معلومېږي چې دوی کله دوی رپورټ راځي چې دوی په دې کې څومره دغه ترای تم سوي کسان یادوي. د بلوچستان د حکومت لخوا ویل کېږي چې یوازې 150 یا 200 کسان تر اوسه پورې ترای تم دي، او بشري حقونه تر دې لږ زیات شي. خو دغه ملت پال یا وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس چې دی هغه وایي چې 14,000 شاوخوا دوی کسان ورکړي.
14,000 شاوخوا سن اورکتی ډیره مننه، خوشاله اوسه. خدای نور ناصر د مشال لړی خبريال سره د ټلیفون په کرخه، او تاسو دغه په خبرو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو یو پلاوی په کوټه کې دی، او هلته د پلاوی چې دی د بلوچستان د مسالې په اړه باندې پلټنې کوي، له مختلفو ډلو سره ګوري. پاکستان که څه هم هلی ځلې کوي چې په بلوچستان کې دلته د حالاتو سمول لپاره د جمهوریت رقونه کار واخلی، او په دې ترڅ کې څو ځل د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم بیانونه هم ورکړي دي. خو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې پورسپانه ایکسپرس ټریبیون کې د پخوانی پاکستانی سېنیټر ثنا الله بلوچ په یو لیکنه کې څبل څه لیکل شوی. په دې لیکنه کې راغلي دي چې په پاکستان کې سیاسي بهیر مصنوعي دی، پکې رائے جعلی کارول کیږي، او پاک انتخابات پکې نه کیږي. د دې په خبره بلوچستان په عملی توګه له 2002 زیږیز کال راهیسې محاصره دی، ډیر بلوچستان مشران وژل شوی او یا هم تختول شوی دی، او همدا عمل دی چې په بلوچستان کې د منځلاري سیاسي عمل تمه ډیره مشکله ده. نور تفصیل د ګلیاس پرپورت کې ورو.
ایکسپریس ټریبیون وسپانې د پاکستان د پخوانی سېنیټر ثنا الله بلوچ مقاله خبره کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان د الیکشن کمیشن نبی مشر فخر الدین جی ابراهیم د بلوچستان د دورې پر مهال د شفاف او آزادانه انتخاباتو خبره تکرار کړي، او په بلوچستان یې غږ کړی چې د ټوپک د ګولې پر ځای د ووټ لاري خپل ستونزې هواري کړي. لیکوال وای خو د پاکستان مصنوعي سیاسي بهیر ته د بلوچستانو کتنه غیر افسانوي نه ده. کسوم هغوی د شوروي اتحاد یو مشر سټالین مینوال نه دي، خو دغه یو خبره په دې ځای کې ډیره سمه راغلی. سټالین وای چې هغه څوک چې رای اچوي هغه هیڅ فیصله نشي کولی، بلکې فیصله هغه څوک کوي چې د دغه رایو شمیره کوي. لیکوال ثنا الله بلوچ لیکي چې په بلوچستان کې روان حالاتو خلک په دې مجبور کړي چې د خپلو حقونو لپاره د سیاسي لارې پر ځای نورې لارې ولټوي. په پاکستان کې له مودو راهیسې بے اعتبار سیاسي او انتخابي عمل باندې د بلوچانو اعتماد ختم شوی، نو ځکه د الیکشن کمیشن د مشر لخوا د ګولې پر ځای به د ووټ د استعمال خبره بلوچان راضي نه کړي. لیکوال په مقاله کې زیاتوي چې په سپریم کورټ کې د اصغر خان په مقدمه کې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی دا خبره په ډاګه کړي چې دغه ادارې په سیاست او انتخابي عمل کې کردار درلودو. په دې رسو کې دا خبره هم سرګند شوه چې څنګه د 2008 کال په انتخاباتو کې د پیسو د لارې د حکومت او د امنیتي ادارو خوخ کسان په ټاکنو کې بریالي شو. د لیکوال په وینا بلوچستان د 2002 کال راهیسې محاصره دی. د بلوچستان ستر مشران په نظامی توګه د هدفي وژنو ښکار شوي، په سلګونو بلوچستان لا درکه شوي، او په بورو کې د ځوانانو مړی موندل کیږي. نو دې کارونو هیڅ یو لار نه د بریښي چې بلوچستان د میانروي سیاست ته مخ وکړي. لیکوال ثنا الله بلوچ په لیکنه کې د انتخابي فهرستونو ذکر کړي چې د دوی په وینا د زرګونو بلوچستانو اندراج نه دی شوی، او په لکونو بلوچستان ووټران په دغه فهرستونو کې نه دي شامل کړل شوی. ثنا وایي د پاکستان انتخابي میکانیزم په مکمله توګه غیر موثر دی، ځکه چې په انتخابي بهیر کې د حکومت او د امنیتي ادارو اثر تر ټولو زیات دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په انتخابي او سیاسي بهیر کې د بنیادي او نظامی ډانچې نیمګړتیاوو ختمولو بغیر به دا یو بے مقصد کار وی چې امن، سوکالی او سیاسي ثبات راوستل شي. دا جالي وټونو د لارې د بلوچانو اعتماد نشي حاصل کېدی، او دا یو حقیقت دی چې د قوي اسټابلیشمنت پالیسي او خوخه د بلوچانو او پاکستان د اړیکو فیصله کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان PSO په بلوچستان زرعي کالج کې له قابلیت او انصاف پرته د داخلو پر ضد مظاهره کړې ده. د شنبې یا خالی په مازیګر په ترسره شوې مظاهره کې ګډونوالو په کالج کې د داخلو عمل له پښتنو زده کوونکو سره ظلم او تیری بلل دي. خو د بلوچستان د زراعت محکمې سیکرټر دا تورونه نه مني. په دې اړه د نیاز مساخیل دا رپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیل کړي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مصر کبیر افغان د مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په زری کالج کې په لسګونه داخله لمیرټو انصاف پرته ورکړل سوې.
هغه کوالیفیکیشن نه لري هغه چا چې داخلي ورکول شوی دی. دا ټول داخلي د وزیرانو د صوبای وزیرلا د کابینې د غړو پر سفارش باندې او پر ذاتی خوښه ناخوښه باندې دي دا داخلي سوی.
کبیر افغان زیاته کړه په زری کالج کې یو خواته زده کوونکو ته داخله د انصاف له اصولو پرته ورکړل سوی دی، بلې خواته په دغه کالج کې د په وینا نوکری هم په دغه طریقه د ویشلو هڅې روانې دي.
مختلف د لیکچررز دی، هغه کې د کلرکانو دی، د کلاس فور دی، نور دغه دی، دا ټول باندې دوی کوشش کوي خپل د خوش خلک راولي. نو موږ دا مطالبه لرو ای کور د دې نوټس واخی دا دی بند کړی اوله قابل او بسلات طالب علم لوستون کې چې هغه وکتن د معیار لري هغه دی پر دې پوسټو باندې پر دې ځای باندې ولګي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل مصر مالک اسکزی بیا وویل چې په بلوچستان کې پښتني سیمې په زراعت کې ډېری پرمخ دي، ځکه د په وینا په زری کالج کې لیادو ناانصافیو با تر ټولو زیات هم پښتانه متاثره سي. د زیاته کړه
دلته د جنوبی پښتونخوا ټول سیمه سي د هغه د زراعت او کرنې لپاره برابر ده او ځای سمه ده. نو دلته موږ د زراعت په شعبه کې ډېر کم ماهرین لرو. له بلې خوا موږ یو کالج ډېر کلونه مخکې پیدا کړی، د دې خلاف د اوسني پاشش وزیر زراعت کم دی هغه دا سازش کوي چونکې دا د پښتنو کالج بولي، دا د جنوبی پښتونخوا کالج بولي، د دې د بندولو خلاف یې سازشونه روان کړي دي.
بلړخته د بلوچستان د زراعت محکمې سیکرټر قاضي بشیر احمد بیا د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لړخه لګیدلې تورونو په اړه وویل په بلوچستان کې ډېر ضلع دي، موږ له هرې ضلع له زده کوونکو ټیسټ او انټرویو کړی او چې چا ښه نمبرې اخیستې هغو ته مې داخله ورکړې ده. د نوکری ورکولو په پروسه کې زما په ګډون د اس این جی ای ډی محکمې غړي هم ناستې او موږ هڅه کوو چې حقدار ته حق ورسیږي. خو دا خبره سمه نه ده چې نوکریو داخلې دې ګواکې په ناانصافۍ ورکړل سوې وي. یاد دوی زری کالج په بلوچستان کې د زراعت یا کرنې د زده کړو په خوانی او مهمه تعلیمی اداره ده، کوم چې لتیرو سولسیزو په سلګونه او یا هم په زرګونه زده کوونکي روزلې او هغوی ته د زراعت لوړ زده کړې ورکړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته غوږیز موږ په شپږ منځنۍ څپه شپږ سوه ویش کلو هرتز اوري. امریکایي فارن پالیسی مجله په خپلې ولیکنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې ته کتنه کوي. په مقاله کې راغلي پخوا د پاکستان اړیکې په افغانستان کې له شمالي ټلوالې سره ډېر خراب پاتې شوي ول، خو په دې وروستیو کې د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر وخت لوړ پوړو پاکستاني چارواکو د شمالي ټلوالې له غړو سره ولیدل. په مقاله کې راغلي وس اسلام آباد له شمالی ټلوالې سره خ اړیکی لري. نور تفصیل جان آقا الکوزای را کوي.
فارن پالیسی خبرونه د پاکستان غولونکي یا جادوګر حمله تر سرلیک لاندې یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې. د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې د اسلام آباد بهرنۍ پالیسۍ ته کتنه کړې او په یو برخه کې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رابانی کاروای په تیر اوړ کې په کابل کې د خپل سفارت د ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و او په دې سفر کې ورسره د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف، د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال ظهیر الاسلام او نور قوي او جګپوړي چارواکي هم ملګري ول. د ودانۍ د پرانستلو له مراسمو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي حملو او شخړو سره سره چې ملي شورا او مطبوعات سخت په غوسه ول، پاکستاني هیئت ته جمهور رئیس حامد کرزي ډوډۍ وکړه. فارن پالیسی د کر له خولې زیاتوي تر ټولو جالبه او مهمه دا و چې د پخوانی شمالي ټلوالې ډېر مهم مشران چې ځانونه د طالبانو سخت مخالف بولي او په پاکستان سخت انتقادونه کوي په لومړي قطار کې ناستول. په دوی کې ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد یونس قارونی، حاجی محمد محقق، د جنرال دوستم استاذ فیض الله زکی او نور شامل ول. فارن پالیسی لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته ډېر خراب شوي ول. د یادو مشرانو د راټولولو او نږدې کولو پکار کې په افغانستان کې د پاکستان د سفیر محمد صادق ونډه ډیره زیاته وه. صادق وای په تیرو دریو څلورو کلونو کې مونږ د افغانستان د شمال اتحاد له مشرانو سره چندانې ښه اړیکې نه درلودل، خو دا مهال مونږ خلاص او عام ارتباطات لرو. فارن پالیسی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په دوام کې لیکي، په تیر اوړي کې په کابل کې د شمال چلوالي له هر مشر سره نیم ساعت او یا 45 دقیقې جلا جلا وکتل، او بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم هم له هر یو سره وکتل. هغوی ټول په کابل کې د پاکستان په سفارت کې حاضر ول.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې اوس هم یو شمیر د کرکټ تاسو لوبغاړي دي چې معذور دي او غاړي چې د هیواد او نړۍ په کچ د کرکټ په سیالیو کې برخه واخلي. په دې لوبغاړو کې یو د خیبر ایجنسی محمد الله افریدی دی. دی وايي په اسلام آباد کې په ازموینه کې منتخب نشو، خدای له خپل راتلونکي هیله مند دی. د افریدی په خبره په سیمه کې نور هم معذوره یا مایوبه لوبغاړي شته چې باید حکومت ورته موقع ورکړي. په دې اړه د خپل خبريال رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي سلطان خیلو سره تعلق لرونکی معذور کرکټر 13 کلن محمد الله افریدی وای چې د تیرو 12 کالونو راهیسې د کرکټ لوبه کوي او په بیلابیلو ټورنمنټونو کې برخه اخیستې ده او ښه کارکردګي پکې ښودلې ده. او په دې وروستیو کې په یو ټرایل کې هم برخه اخیستې وه، خو لا تر دې دمه د پاکستان د معذور کسانو په کرکټ لوبډله کې کوم سیریز لپاره منتخب نکړای شو، خو هیله مند دی چې پر روان وخت کې به پکې شامل کړای شي. نو موړی د خپلې لوبې په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي،
ما بار ګرون باندې ریکارډ شته، کمیډیکل ګرون دی، کشای باغ سټیډیم دی، او هاسټل 3 باندې، هاسټل 2 باندې، اسلامیا کالج باندې، په کراچۍ کې مډیرا لوبه کړیو، لکه چې انټرنیشنل پلیرانو سره ما کېر کړی، فواد عالم شو، وهاب ریاض شو، شاهد افریدی شو.
دا چې دای په کوم ټرایل کې پاتې شو په دې حق له نوموړی زیاتوي،
یاره ما یو ټرایل ویر کړلو، هغه کې 76 کسانو په اسلام آباد کې، هغه ټول په نسبت ما ډېر ښه کېل وکړو. تقریبا 4 گھنٹې مسلسل گیم په ما وکړلو، خو هغه موږ سره سي غوندې وشولو، ما افغانستان د پاره ټرایل وکړو، هغه کې موږ منتخب نشو. بیا غوی چې تاسو بیا ټرای وکړو، بیا ٹرائے پر موږ ته هیڅ موقع ملا نشو، هغه ټیم برقرار وساتلو. هغه ټیم انډیا ل روان دی 8 اکتوبر باندې. زین چې بس ار سړی ته په میرټ باندې خپل حق ملاو شي، یاره لا په فضل باندې چې دا څومره شکستونه یې خوړلي، دا به زه ولله په ګټه بدلوم.
د خیبر کرکټ اسوسییشن یو عہدیدار صاحب علی د معذور کرکټر محمد الله د لوبې په حق لوای،
خ بیٹسمین اور سره خلک سپینر دی. ما سره په خپل په ټیم کې هم پاتې شوی چې په جمرود کرکټ سټیډیم باندې آل پاټا ټورنمنټ چې نږدې پاخ کې سل ټیمونو، چې په هغه کې په ټول ټورنمنټ کې محمد الله تقریبا چې شلو پورې وکټ اخیستو، مین اف دی ټورنمنټ راغلو.
د خیبر سیمې معذور کرکټر محمد الله وای چې دوی سره د سیو شمیر نور معذور کرکټران هم شته، او اوس د فاټا خپل لوبډله هم جوړوي.
ما اوس خپل د فاټي ټیم کوشش شروع کړی، تقریبا 80% کار م کړی دی. تقریبا موږ سره 9 کسان په لنډی کوتل تحصیل کې 9، او دا فاټي ممبرانو راته ویلي چې وزیرستان عمومند نه هلته کسان را روان دي. هغه ټرایل به بیا موږ په 25 تاریخ باندې قیم سټیډیم کې کوو.
د قبایلی سیمو د معذور کرکټ لوبغاړو د انتخاب په حق له مچکله د پاکستان ډیسیبلډ کرکټ اسوسییشن د پېښور کوارډینیټر ساجد خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل،
څنګه چې دا ښکاري چې مونږ په پریس باندې راشي چې بری په پلان کې ورځ باندې زن ټرایل دي کنه، څنګه یو دوه ټیسټ روان مونږ ټرایل ته ودرولي، زه په خپل هم یم او ټرایل اخلي. هغې هغې نه بیا مونږ 20 کسانو سلیکشن وکړو. نو دا پاټه کې ندان چې مونږ راشي مونږ د پارټیسیپیشن کې په ټرایل کې حصہ واخلي کنه. ټرایل د قبایلي نه چې لکه زه کوله کې ټیکه هر ځای کې پلیر راځي، مونږ بنابرته ریفرنس ورکړو. مونږ دا نه ګورو چې یاره دا پېښور دی، دا چاته دی، دا مردان دی، زنده پلیر سره کار دي کوم پلیر خین کغه د قبایل وي نغم موست ویلکم د ټول حق لیکنه
نوموړي زیاته کړه چې د دوی اسوسییشن دا اوس د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسټر شوی دی او باید د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو معذوره کرکټ لوبغاړي د دوی سره تماس ونیسي.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست لسنی بجې شو په پیښور کې لبوريوال کاکړه د دې محل خبري سرټ کې ورو
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو ځل بیا له امریکا غوښتل چې پر قبایلي سیمو دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي. د ورکو کسانو په اړه پلټنه کوونکي د ملګرو ملتونو څلور کسیزه پلاوی د شنبه په ورځ په کوټه کې له یو شمیر کسانو سره لیدنه کاته کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د سیمې امنیت به د امریکا او پاکستان د څرګندو اړیکو پر دوام تکیه ولري. په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه وایي چې نن یې د دې هیواد په جنوب کې څلور عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د هرات والی وایي چې د ځینو ګاونډي هیوادونو لخوا په افغانستان کې د حکومت مخالفینو ته د وسلو ورکړه دوام لري او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړۍ هیڅ یو مذهب د دې اجازه نه ورکوي چې څوک دې بېګناه خلک ووژني.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لو ورځپاڼو بیلابیلې مهمې ادارې راخیستې دي او مهمې برخې تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس لیکي چې امریکې پاکستان کې د ذاتي مت سرمایه‌کاري د اوږدې مودې د منصوبې اعلان کړی دی چې تر مخه به وړو کاروباریانو ته دا موقعه ورکول شي چې سرمایه ته ورسي او دا شان معاشي ترقی پیل شي. اداریا د امریکایي سفارتخانې نه جاری شوی بیان په حواله لیکي چې سفیر وایي د پاکستان خلکو کې ډېر صلاحیت دی او باید چې د دې نه کار واغستی شي، نو ځکه به اوس امریکا په مالي لحاظ د داسې خلکو مرستې کوي. اداریا اخیره کې وایي چې باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي ځکه چې نور هر څه په خپل ځای، خدا وخت د پاکستان تر ټولو لویه مسله معاشي بحران دی او د دې د لاسه نورې ډېرې مسلې راولاړېږي. که دا یو مسله حل شوه نو دې سره به نورې ډېرې مسلې په خپله هوارې شي. دغه رنګ د پېښور نه خپرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې کېدونکي د شپاړسم جمعات امتحانونو کې امتحان ورکوونکو تور لګولې دی چې سکول کې جوړ شوي حال کې هغوی په ځمکه کې نیولي شوي وو او د پرچو د پاره یې ورته وخت هم کم کړی وو. ادارې لیکي چې کله هم داسې امتحان کې په حال کې سختي شروع شي نو امتحان ورکوونکي دا قسمه تورونه لګوي، خو بیا هم د پېښور پوهنتون وایس چانسلر له پکار دي چې د دې هر څه پوره پوره پلټنه وکړي او حقیقت را برسېره کړي. ادارې اخیره کې وایي چې که حقیقت کې هم داسې شوي وي نو د دې نه پته لګي چې د منتظمینو سبق سره څومره مینه ده او د داسې کارونو مطلب په زور د زده کوونکو زړه ماتول دي. باید چې راتلونکي کې داسې سکولونو ته حالونه ورنکړي شي او د ذمهوارو خلکو په ضد سخته کاروایي وشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او ایکسپریس ټرایبون خپل ادارې د کراچۍ په خیرستو د صوبایي وزیر په استعفا لیکلي دي. ایکسپریس ټرایبون ادارې وایي چې هر څوک دروفسدي کې استعفا سره به نه خو د وجل شوی خلکو ژوند واپس راشي او نه د هاغې کورنو غم کمیږي، خو بیا هم دا یو روایت دی چې یو تن خو خپله او د خپلې محکمې کمزوري ومنله او استعفا یې ورکړه. ادارې وایي چې د استعفا نه وړاندې په کار وا چې متعلقه محکمو د کارخانو جاج اغسته وي، د سهولیاتو او انتظاماتو ننداره کړی وي او د مزدورانو حقونو ته پام کړی وي، نو داسې پیښې به نه رامخته کېدی او نه به د استعفا ضرورت پېښېدو. ادارې اخیره کې وایي چې اوس هم پاکستان یو غریب ملک دی او د سرمایه کاری پکې ډېرې کمې موقع دي، نو دا به ډېره ګرانه وي چې په سمدستي توګه په کارخانه دارو نوې او سخت شرطونه ولګول شي، خو بیا هم په مزه مزه پکار ده چې داسې اقدامات وشي چې راتلونکي کې د دا قسمه پېښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
لو پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز ونیزي په پاکستان کې د پاوز په قوت مقاله لیکلې او ویلي دي چې پاوز هیڅ کله ولسی حکومت ته حساب نه ورکوي. بل پلو ته رويټرز خبري ایجنټس د افغان پارلمان له پلوه د استخباراتي ادارې د مشر په توګه اسدالله خالد ته د باور رای ورکولو په اړه لیکنه کړې ده. پر خالد له بشري حقوقو د سرغړونو تورونه دي. ندوارو مقالو مهمې برخې له بشیر گواخاورو.
فرایډی ټایمز ونیز لیکي چې د پاکستانی پارلمان د پبلک اکاونټ کمیټي د پاکستانی پوز په دریو پخوانیو افسرانو ځینې تورونه لګولې چې د پوز اعتبار خرابوي. په دې دریو جنرالانو تورونه دي چې د قومي لوجستیک سیل ادارې کې د کار په مهال واک اختیار غلط استعمال کړی دی. د دې کمیټې په وینا دریو افسرانو له بیلابیلو بینکونو څخه 2 بلین روپۍ قرض اخیستي چې په سټاک مارکیټ کې لګولې دي. د فرایډی ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې د دې سرمایه کاری نتیجه دا شوه چې جنرالانو دغه 2 میلیون روپۍ ضایع کړې. د پارلمان د پبلیک اکاونټ کمیټې غوښتنه کړې چې له دې جنرالانو دی د دغه بې ځایه پیسو لګولو پوښتنه وشي. د دې فنډس په حقله تحقیق د پاکستان د اپوزیشن مشر چودري نثار علي خان په 2009 کال کې پیل کړی و. هغه ویلي چې د پوز مشر جنرال اشفاق کینی له د غوښتي وو چې تر هغې دې په دې اړه تحقیق نه کوي تر څو چې پوز په دې اړه خپله څېړنه نه وي کړې. فرایډی ټایمز لیکي چې حقیقت دا دی چې پاکستانی پوز په ریاست کې د ریاست په شان دی. په مقاله کې ویل شوی پوز ملکی حکومت ته د هیڅ شي حساب نه ورکوي، خو د مارشل لا په ترڅ کې له ملک څخه د وستلو او بندي کولو له لارې د اولسي حکومت چارواکو څخه حساب اخلي. مقاله کې راغلی چې آن د یو واړه پوځي افسر کارونه هم په ولسی عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. بلخار رایټرز خبري ایجنسی لیکلي داسې ښکاري چې د افغانستان پارلیمنت د کندهار پخوانی والی اسدالله خالد ته د استخباراتي ادارې د مشر په توګه د رایو په ورکولو سره د ولسمشر حامد کرزي سره د اختلافاتو کمولو هڅه کړې. د یادونې وړ ده چې د افغان پارلمان او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د وزیرانو په ټاکلو او هغوی ته د رایو د ورکولو په لړ کې په بیلابیلو وختونو کې اختلافات وو. رویټرز لیکلی چې د بشري حقونو ادارو د پوسټ ته د خالد په نومولو نیوکې کړې وي، پر هغه د بشري حقونو څخه د سرغړونې تور نه دي. پر خالد دا تور هم دی چې په کندهار کې په یو جیل کې بندیان شکنجه کول. خو رویټرز اژانس د شمالي ولایت کندوز څخه د یوې وکیلې شکریا پایکان لخلې لیکلي چې نوموړی د بشري حقونو د ادارو په رپورټونو باور نه کوي او هله بعد د خالد لخوا د بشري حقونو په سرغړونو قانع شي چې په خپله دغه څه وویني. نوموړی ویلي که کره شواهد ورته په لاس ورغلل نو بیا به د پارلمان غړي پریکړه کوي چې اسدالله خالد د جاسوسي ادارې د مشر په توګه پریږدي او کنه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
امریکایي ورځپاڼې انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون په یو مقاله کې لیکلی دی چې که څه هم امریکا حقانی وسلوال ډله د بندیزونو په تور لیست کې اچولې ده، خو دا کار د امریکا لخوا د شخړې سیاسي حل لارې محدودوي. نور تفصیل له جان آقا الکوزی اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې بے ارزښته تور لیست تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي تیره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو ملګری حقانی شبکه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه او په دې توګه دا ډله د حماس او القاعده ډلو په قطار کې ودرېدله. خو نتیجه یې څه ده؟ ورسپانه لیکي امریکا او متحدانو په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه زده کړل، خو په ځینو اساسي شیانو سترګې پټوي او ځان ورڅخه تیروي. ورسپانه زیاتوي په یوې ډلې باندې د بهرني تروریستي سازمان ټاپه وهل یوازې دا معنا نه لري چې دا ډله یا سازمان د امریکا دښمنه ده، بلکې د امریکا لپاره په راتلونکي کې د سیاسي حل انتخاب هم محدودوي. د ورسپانې په باور له طالبانو څخه د حقانی شبکې د پراخه تشکیل جلا کول به یو پراخ او هر اړخیز حل ګران کړي. په 2002 او 2004 کلونو کې هم د طالبانو یو شمېر جګپړو مشرانو د پخلاینې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د همکارۍ لیوالتیا ښودلې وه، خو د منفي ځواب په ترلاسه کولو سره هغوی ته له مقاومت کولو پرته بله چاره پاتې نه شوه.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 14 بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم 15 بجو،
زړې سندرې
په پاوکم 15 بجو.
د افغانستان په خوست کې د پوهنې لپاره د 3 کلن ستراتیژیک عملیاتي پلان جوړولو په موخه 3 ورځنی ورکشاپ پیل شوی دی. په دې ورکشاپ کې د پوهنې د امیرونو په ګډون ډیر نور کارپوهان هم برخه اخلي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د پوهنې د برنامو د مسؤلینو او عامرونو لپاره درې ورځنی ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ په جریان کې به په خوست کې د پوهنې د متوازنې او سیستماتیک پرمختیا لپاره په درې کلن ستراتیژیک عملیاتي پلان کار وشي. د ورکشاپ پر مخ بیون کې وایي چې دوی به په دې موده کې په راتلونکو دریو کلونو کې د پوهنې د پرمختیا او غځیدنې لپاره هدفونه وټاکي، فرصتونه او چالشونه به معلوم شي او په رڼا کې به یې ټاکلې موخې په خپل وخت ترلاسه شي. د پوهنې ریاست د پلان او احصای مدیر ایوب صمیم د ورکشاپ موخې په دې توګه مشال راډیو ته په ډاګه کړي.
نوموړی ورکشاپ د خوست ولایت د پوهنې ریاست د ولایتي ستراتیژیک پلان لپاره په لاره اچول شوی دی. نوموړی ورکشاپ د ټولو پوهنې امیرینو او د برنامو د امیرینو لپاره په لاره اچول شوی دی، ترڅو د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره درې کلن عملیاتي ستراتیژیک پلان جوړ کړي. زموږ دپاره په نوموړي پلان کې ستراتیژیک پلان کې هدفونه معلوم دي. د هغه اهدافو د رویا موږ کړی شو چې خپلې لاسته راوړنې ولرو او د خپلو لاسته راوړنو په د پرمختګ سلنه موږ معلومه کړو، ترڅو کوم مشکل یا ستونزې یا ننګونې چې زموږ په مخ کې وي هغه هم وزارت ته پیش کړو او هغه اهداف چې موږ ته ټاکل شوي دي په خپل وخت ترلاسه کړو.
د ورکشاپ دوو تنو ګډونوالو په خپلو څرګندونو کې د پوهنې لپاره د درې کلن ستراتیژیک پلان جوړول او په دې اړه بحث ګټور وښود او دا پروګرام یې د معارف د راتلونکي لپاره مهم وباله.
ایمونم حاجي چمنګل د مسخل وزارت د پوهنې امیر، دا دپاره موږ ډېر هیلهمن یو. دا هغه کور دی چې موږ په آینده کې تصمیم ونیسو او دا پلان چې نړۍ کېږي د موږ دپاره تصمیم دی چې راتلونکي د کوم دپاره موږ تصمیم ولرو او انشاءالله موږ کامیابۍ پړاو ته رسېږو. موږ غواړو چې هغه ورونه چې مسؤلیت لري د موږ ورونو دپاره، د امیرینو دپاره، د مدانو دپاره، په دې بخش کې چې د پلان جوړېږي به د دوه نوي درې نوي څلور کال څلور نوي کال دپاره په دې کې به موږ همکاري وکړو کې هغه څه چې دوی په مرکز کې دوی دپاره زده کړي دي هغه بودیجه د ظرفیت موږ ته وسپاري.
دا ورکشاپونه مونږ دی پوره ډیر اغیزمن دي. مونږ په دې ورکشاپ کې درې کلن استراتیژیک پلان چې د معرف دی پوره معرف خوست دی پوره جوړیږي هغه زده کوو او دې برخه کې بیا عملا کور کوو. کوم پلان چې جوړیږي درې کلن هغه کې عملا برخه وخلو.
د برنامه یو تن ترینر ویل چې دوی به د ورکشاپ په لړ کې د معرف د پنځو برنامو یعنی اسلامي تعلیماتو، تخنیکی تعلیماتو، سواد زده کړې، د ښوونې او روزنې اداره او تربیه معلم لپاره درې کلن پلان جوړوي او دا کار د دوی له ظرفیت لوړونې سره مرسته کوي.
دغه پنځو اصلي برنامو د پاره عمومي درې کلن ستراتیژیک یا منځمهاله پلان جوړو. دغه ورکشاپونه نه یوازې دا چې د دوی کاري ظرفیت لوړوي بلکې د دوی علمي ظرفیت هم لوړوي. دا په دې معنی چې دوی د نویو علمي تخنیکونو سره مخته کیږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د معارف په ډګر کې داسې مهال راتلونکی درې کلن ستراتیژیک پلان جوړیږي چې دا مهال د پوهنې ټولیز بهیر په ډیرو برخو کې اساسي ستونزې لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او زه مخ شوې د ونیز خبرونه زما کور زما کلی خبرونه او راځي چې تاسو نن یو بل کلی ته بوزو. د خیبر پختونخوا په پیښور کې یو کلی دی چې ملازی نومیږي. د ملازو دغه تاریخي کلی لوی جرنلی سلک نه د پلوسی پلار په 1 کیلومتره کې پروت دی او د میتری یونین کونسل دا کلی شپږ زره کسان نفوس باندې مشتمل دی. خلک ساده دي او د ژوند ژواک په ډیرو کیسو کې ډیر زیاته ونډه اخلي، معنی دا چې د ژوند ډیر زیات ډک دي. راځئ چې په دغه خپرونه کې نن د ملازو کلي ته ورشو او د دغه کلي له کلتور، تاریخ، مسالو او ژوند ژواک خبر شو. د خپرونه درته د ازل اسرار تل جوړه کړی ده.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه ستاسو ملګری محمد اسرار اتلیم او ستاسو خپل خبرونه د زما کور زما کلی. نن غواړم چې تاسو یو داسې کلی ته بوزم کوم چې ملازی نومیږي او د پېښور د ټاون د علاقې نه په 1 کیلومیټرۍ کې پروت دی. ملازی کلی شاوخوا 6000 آبادی لري. د دې ځای په تاریخ، د دې ځای په کلتور، د دې ځای په زمینداری، د دې ځای په تعلیم او دغه شان په خوړو خورو باندې به نن د دې ځای د اوسیدونکو سره خبرې کوو. السلام علیکم، خپل نوم راته واخلئ او دغه د ملازو په حق لره ته وایئ چې دې ته ملازی ولې وایي.
وعلیکم السلام، زما نوم شهاب عزیز ارمان دی. ټولو نه مخکې ستاسو د مشال ریډیو خصوصي شکریا ادا کوو چې دغه مکرا کا چې د خپل کلی بارا کې تاسو سره خبرې وکړو. ملازی یو زوړ کلی دی، د اکبر بادشاه په دور کې دا کلی سر وهي چې دا باد شوی دی. ملازی دې ته چې کوم روایت دی، دوه قسمه دي چې دې ته ملازی ولې وایي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د اکبر بادشاه دور خو شادلته یو سړی و چې هغه دا کلی آباد کړی و، هغه په ملا بابا باندې مشهور و. دویمه دا خبره ده چې په ملازو کې 50% نه زیات آبادي دا د مولیانو ده، د مولیانو چې کوم خاندان دی. لومړۍ خبره چې کومه ده دا زیاته مستنده ده. بل ملازی چې کوم دی نو دې سره خوشا کې لکړې کلی دی، بیا ریګي کلی دی چې هغه په خپل ځان باندې یو تاریخي کلی دی. ورسره شاهه دغسې پوټورونه دغسې نور ښه آباد کلی پراته دي. که د دې کلی د تعلیم په حواله مونږ خبره کوو نو دا کلی دغه تاریخ ډیر زیات ځلنده دی چې په ملازو کې یو شمېر غټ افسران د آرمی دا چې کوم دی پیدا شوي دي. په ماضي کې هم اوس هم شته، لکه په ماضي کې د جنرال غلام حسن خان نوم دا چې کوم دی ډیر مشهور دی، دغسې کپتان غلام نبی خان، دغسې کرنل مشتاق، دغسې میجر تاج محمد، ورسره نور داسې ډیر. بل ملازو په دغه حواله هم یو ځانګړی مقام لري چې کال 1904 کې محمد اعظم خلیل مرحوم تعلیم د استاد د شاګرد د سکول په حواله لومبه ناول د شاهین په نامه چې دا په پښتو کې په دې موضوع باندې، یعنی په تعلیمي موضوع باندې لومبه ناول دی. دا په 1904 کې غیلی کلی چې دغه وخت په زما په خیال د پښتو د ناولونو شمیر شل خوشاو. بل دل تریدی جان استاد یو ډیر ښه د چاربیت شاعر تیر شوی دی چې هغه دا داوه کوله چې زه به د فردوسی د شاهنامې پښان یو چاربیت چې هغه رواني لیکم، هغه خپل کوشش کړي او داغه سپانی اتیا یا صدا پاس اتیا دا اوسم ملو شوی دی. دین علاوه مریم خلیل دا یو وجینه ده چې د ملازو په تاریخ کې یو ډیر غټ کردار لوبول دی. دا د پاکستان لومبه جټ فایټر پایلټ، یعنی د جنگی جاز چلون لومبه پایلټ ده د پاکستان چې دا د دې کلی کې پیدا شوی ده. د ملازو یو بل مستند حواله د ادب او د فن په لحاظ سره دا ده چې ګلاب شیر استاد په دې کلی کې پیدا شوی دی. چاته 250 کال د میډیا نه د پښتو ژبې او ادب خدمت د فن په ذریعہ باندې کړی دی. او داغه د وینا مطابق ما خپل لومبه ټپه چې ویلې و نو هغه وخت کې زه د 50 کالو ما داغه چې کم کنټریبیوشن دی، کم حصہ د برخه په پښتو ادب کې، نو هغه د قدر وړ دی. یو دنیا هغه پیژنې او هغه مهین دی. دا هغه فنکار دی چې د خاطر افریدی داسې کلمونه به وی چې شاید چې کتاب نی راغشتي خو دې سړي ته یاد دي او د ویلې
داسې مهم مقبول ترین یا د ټول مشهور کلام چې ولست رسیدلې دی که زموږ اوریدونکو ته یاد کې.
ستا منزل منزلونو کې يم، رسیدو امیدونو کې يم، دا د خاطر افریدی هغه کلام چې ګلاب شیر استاد پړومبی زل په میډیا ویلې. دینه مخکې خاطر افریدی په میډیا باندې چانو متعارف کړي. د طب چې کوم سہولیت یا خیبر هسپتال دی نو هغه موږ سره 6 کیلومتره فاصله باندې دی. سکولونه پرایویټ دلته واتو پورې سکولونه دي. د جینکو یو سکول شته دی، د ملازوز مکه د زرخیز دی، فصل کوي، خوړونه شته دلته کې، آبادی چې کوم دی خلا ځوانان ډیر دي.
کدغه راته وایي چې د دې ځای د تاریخي حوالو سره کله کله دلته ځینې ودانۍ هم شته. ستاسو شاوخوا
دلته د ملازو ریګي چې کومه غټه هدیره ده نو په هغې کې دغه یو شیخ بابا په نوم باندې چې کوم مزار دی نو دا تقریبا د اکبر بادشاه د دور نه پس دا سړی د جون کولو نو دا یو ډیر لوی بزرګ تیر شوی د دې علاقې. دې نه علاوه د پلوسی په د خوړ په غاړه باندې چې کوم مزار دی اکبر بادشاه جوړ کړی دی، دا دغه مرید و شیخ امام الدین، یعنی اکبر بادشاه دغه مرید و دا دغه پیر و. نو اکبر بادشاه د وفات نه وروسته دا مزار په ده باندې جوړ کړی دا د مغول تاریخ اثر قدیمه یو ډیر ښه مثال دی. په دې ځای کې دې سره یو ډیر ښه جومات دی. ورسره چې کوم دی په مختلفه فاصله باندې مورچې جوړې کړې شوې دي د جومات او د مزار د حفاظت لپاره.
د ملازو الکه الکه تورا او د لونګې چینار دی ونه دغه سندره ولسی خلک د ملازو پورې تړي د دې شامنظر سره دی.
د دې سر پته تر اوسه پورې نه لګي، شاید چاته اندازې وي. دا کې دیم شي چې د ملازو د الک باره کې ویلې شي وي، خو کله چې ګلاب شیر استاد یو ستر فنکار دی اغینه د دې باره کې تپوسو کوچ یې راته سود دی په حق لسه وای دا سندره چا ویلې د ملازو د چا په حق لویلې شوې ده. نو هغه دا ویل چې یاره دغه یو عام تاثر دی، دا د ملازو حلقه نه دی بلکې دا د ملازو حلقه دی. ملازا په پښتو کې مونږ تماشې ته ویلې شو، یعنی یو خسته حلق چې دغه تماشه کیږي. دا احتمال او شکم موجود دی کې دی چې دا د ملازو حلقه وي او دم کې دی چې دا د ملازو حلقه وي.
زموږ سره زموږ یو بل ډېر خوږ بلګری ناس ته اورنګزیب خان دغه راته وای چې تاسو د دې ملازو کلی د دغه شپږ زره شاوخوا ودانې لپاره د تعلیم څه اسانۍ دي
تعلیم باره کې خوځې دوه مجدل ته کې صرف یو لکه سرکاري سکول چې د نسل کالونه اوران دي جوړ شوی لا تر اوسه پوری سرکاري دي دغه پرایمری او چکم د جنکو سکول جوړ دینو اغم لکه اومغه سي دي نور خلک دلته کې تعلیم کې خ د انټرست لري چې لکه مشران غوړي زنګ بچي دي تعلیمونه حاصل کی دي کلینه بهاره تعلیمونه د پاره لیږي دغه رنګ پرایویټ سېکټر کې چکم سکولونه دي لګیا دي پاغه کې په تعلیمونه کوي خو زمونږ بچیان جنکه چکم دي اغه په دې تعلیم کې ذکر وسو پاتې شوی دي کتا زنګ په خوشا کې موسر نږدې چې کم کلې دي شه او یا متران وغه کې های سکولونه او کالجونه شته چې اغه ډیر وړاندې لاړه او زمونږ د کلی جنکه ماشومان کو ګوري نو اغه دغه پینځم شپږم سبق ویلې دي به پرې خې ولي چې اغه د سہولت نشته لري کړه چا وسره سينو اغه جر ته بهر ته بل کلی ته بوتلې دي اغه ته کې تعلیمونه لګیا دي حاصلې او لکه خپل منډه ترډه کې اغه د پاره خو چې کم نه کې ای وجه دار چې اغه د سہولت دلته کې شته نه ګینې شه زمونږ د کلی نه بیا نورم لکه د کلی دغه نه لري د شاوري نو ستنه سلو 15 کیلومتر دغه رنګ متر ډیر سیډ د بیا پرتر زمونږ د خاري نه خو زمونږ د خاري ته د نږدې خو بیا موږ سره د چې نشته های سکول یا میډل سکول نو زمونږ ماشومان چې نه کې چې کوم دی په دې وجه پاتې دي چې دغه سہولت موږ ته شته نه
د ژوند نور وسانګو سره تړلي خلک دلته نوکر پېشه خلک سومره دي نور کسب کار کوونکي خلک سومره دي کله راته دغه وای اورنګزیب خان
دلته کې تقریبا چې د هر یو کسب خلک شته کا ترکان دی کا ګلکار دی مزدور هر رنګ خلک پاکستاني خو کوالیفایډ خلک هم پاکستاني جی لکه تعلیمونه خلکو حاصل کړی دي په خخ سټونو باندې نن سبا ناس دي وړاندې داسې تیر شوی زموږ کلی تاریخ چانه پټ نه دي اغه کې خلک لګیا دي او هر قسمه چې کم کسب ګرځي په ملازو کې تقریبا چې هر کې وشته
ډیر زیاته مننه کوم زموږ دغه ملګری ناس ته غواړم چې دغه سره خبري وکړو د دې سیمې په زرخیزه باندې دغه ملګری خبر وکړه د دې په زمیداری او د دې په زمکو زموږ د اوریدونکو سره خپل پیژندګل لګو کې خپل نوم ورته
السلام علیکم جی زما محمد جان خلیل نوم دی د ملازو اوسیدونکو یم او د ملازو یو تنظیم له طرفه د زرا سیکریټری ما او زرا په لنګ په ملازو کې داسې ویل کته نه برابر دی ولې چې موږ غټي غټي مسلې داسې دي چې د موږ ته واټر مینجمنت بیخې نشته حکومت دا پکاري چې په ملازو کې نه په پکاري چې په پی اف 7 کې داسې واټر مینجمنت برابر کی چې موږ ته د پټي وخت وبرې دي ولې چې موږ زمیداران دومره مضبوط نیو ولې سپینې خورې ریټونه دومره غټ اوچتې چې غریب سړی سپینې خورې نشي اغېشته نن نه سیزن د اوګي داسې سیزن نه چې شپږ میاشې ورته ګورو زمیداران کی او چې بازار ته یوسي نو کمال ارته د دې دا ریټ ویلو کنه نو خلک به حیران شي چې 150 120 روپے مای دړې دلته ملازو کی جی غنې کی شولې ورکی کی جوار ورکی کی غنم ورکی کی داسې کاسته داسې کاسان چې داسې سبزیانی خپل اورنل تخونه ورسره دي چاغي هر کال ګری داسې وګد پرجمین په بازار کې ملاوی کی په 120 روپے او 70 روپے کېلو زمو خلک چې یوسي دې نه اورنل شي چې یوسي الله کې باندې والته په 100 په 120 روپے باندې دړې ولی چې د ګوډي سیزن نو دلته کې غنې خلاصې خاص ټایم نه ګر چا پیر لری لري غنو د خلک غنی یوسي بیا موږ باندې ته یوسو او اوس د اوګي سیزن دی دا موږ سو کنو ته وړو
السلام علیکم ورو زمونږ سره خپل پیژنګلی لګو
وعلیکم السلام سره تل صاحب زمانو طارق خلیل مشال له او زه د ملازو سیدون کې ما د ملازو ځوانانو د طرف خو زه دوه ما وخت سره هر څه بدلیږي مونږ ولې زمونږ یاداشم دم رنه دي چې هم دا کله هم دی دا ګلاري خوشي وي چې پدې کې مونږ ډیر چینج جوړې دي مطلب دا چې مونږ په خپل وخت کې زمونږ سو وخت ما 27 سالې روان دي د ځوانیم دا خبره نه مونږ بلی دا چې مونږ به کرکټ کولې مونږ به خپل روایتي لوبه کولې د مشران چې موږ ته کومه پادشي وي کا فوټوګرام او کا کبډي وا کا سانچو لوبه وي د کرنګ روایتي لوبه به د کورونو کې زنانه هم کولې لکه چندرو شو نور د ای چې خپل کما د غدي د شپې به مونږ داسې پټ پټونه وغیرہ کولو نو هغه سیز مونږ وینو چې هغه نه پېښ شوی دی پټ شوی دی نو د دې ساسو رادیو د وساتت نظر خبره کور غواړم چې کم اس کم زما په आवाज باندې خلکو ته دا هم ورسې چې د مونږ ځوانانو لا زمو دي نور نوې کول دا پکاري چې دا لوبه دا د زړو لوبه او زړو وختونه چې بیا هم راته کې لکه دلته مونږ د کرکټ میدانونو د خور په کې به مونږ کول هغه بیا د سیلاب په وجه باندې مونږ کرکټ میدانونه واغشتره شو زمونږ هلکان چې کوم دي د غوی د دې طرف نه کټ شو مخې وړې ده
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو د ملازو د کلی په حواله باندې د خصوصي خبرونه د ملګرو سره خبرې تاسو ورې زمونږ د رور نه بده پښتنه کوو چې دلته زمونږ چې کوم روایت تستاسو د ملازو کلی د غمونو د خاده د وجرو د بیټکونو هغه سمره ژوند دي سمره خوندونه ته خلې زمونږ اوریدونکو ته لګوي
بس زه خو به په دې سیس باندې فخر وکم چې د پېښور یونیورسيټي نه صرف په 7 یا 6 کیلومتر کې زما کلی پروت ته خو مونږ پیور کلی وال خلک یو ساده بالکل ټیک ټاک هغه د کلی خولا د کلی رنگینه چې کوم مونږ بچپن نه لیدي د مشران لیدي هغه ژوند دي مثلا زما په کلی کې چې باران وشي ما هغه د خټو دیوالونه ما هغه خټي دي هغه لس 12 ورځې چې نورو لګیا خټي وچی شي بیا ختم شي بیا دا کرنګ لاري د پاتې شي د کلی خولا په ساده توپ جوړه ده ما کلی کې ساده توپ ډیر کار ده د کلی خولا په دې جوړه ده چې په جری آبادی تر نا وخت پورې ځوانان پکې ناستې کوي خو زموږ دلته ډیر غټ قبرستان دی بس هلته کې زموږ د ماشومان لکان چې کوم سکولونه بیا راشي مازدیګر دی فارغ وي نو د میدانونو پوښتنه به د ادیرو کې ګیمونو کې کرکټ کوي نور چې داسې نور الکان چې به داسې پټو ته چکر چکر شي اجره کې کینی گپ شپ لګو مشرانو سره کینی د مشرانو نه سوور زده کړو کې او نور الحمدلله د پدې خبره باندې فخر کوم زموږ په کلی کې بالکل امن دی خولي ساده مزیدار خو ټیک ټاک خلک دې دا کارنګ ستانه زیات مونږ ته مخ ته نشته چې باغې باندې مونږ خفه شو
د ملازو په کلی کې یو اجره ته ورزو چې زموږ یو قدرمن مشر پکې ناشته غواړم بچ دا غینا دا غی د پخوانی ژوند او د اوسنی مشرانو د ژوند په حق باندې پوښتنه مچ هغه مونږ ته سوال السلام علیکم خپل نوم را ته واخلې خپل ځان را ته پیژنې
عزیز الله زمانوم دی او د ملازو سیدونکو یم
کدغه راته وای چې دلته مشران څومره دی په خوا به مشران پوجرو کې ناسو په غم خادو کې به خمزیدار ناسو سپینې ټوپۍ به په سر کړې وي په غمونو کې بدرې روزې ناسو دغه شان به جرګې مرکه کولې د ملازو د مشرانو حال راته لګ بیان کړي
ملازو کې اوس هم ما غسه حالات دي پوجرو کې باقی ده کینی مړ ژوند دي تا دا چې کم مړ و شي هغه کې تر درو ورځو پوري هغه کې ناس تپاسته کوي دا چې کس فلاحي کرونه پکې ډیر زیات کی مثلا زمونږ اوس دغه دي د یو تنظیم دی چې پاره کې نوجوانو نظام سره د کړي علما کرام خصي دي کس کړي کې دا چې دغه شي نو هغه د دې ټول ډیفنس کوي او هغه هلکې په دغه باندې په دې باره کې زمونږ کله ډیر زیات خدي الحمدلله
د ملازو په کلی کې د کلتوري او ادبي سرګرمو زینو هم شته دلته زلمی شته دلته مشران شته چې خپل دغه هلې ځلې روانې ساتي او ملګری لیکوال هم زمونږ سره دی دغه هم رای خلک خپل نامه راته وای
السلام علیکم زمانه ما نجیب الله او کلمینو زمانه نجیب الله ناز ده او اول اول خو موږ د مشال ډو ډیر مشکور یو چې موږ د ورپورټ کلی ته یو داسې پروګرام راوړو موږ په دې کلی کې ان شاء الله چې خبر مشال سے په دې باندې خبرو کې په امن باندې ان شاء الله چې لګ لګ بس کنټرول راغلی په امن باندې او وخت په وخت باندې موږ مرګرو دا خبره یو ټولنه باندې جوړ کړی چې دا غي نوم د کلم پښتو دی جرګه او هغه کې خبره په دې نه یو سر پینځه نشته موږ مخکې د شهاب علي درمان سے په واده باندې پروګرام هم کړو او مرګري په کلی خپل کلی باندې لیکلم کوي او مام داسې یو سو مصری غونتی کلی دی
زموږ اوریدونکو ته کده مصری د کلی په حق لواوروي
نو دا مصری صدا سي په دې ډول باندې د مولازه ورکوټ هکله دا شادلمی به په همت آباد وینا او د مولازه ورکوټ هکله د هر شاهر د قلم خلی لاندې رازینا او ځان خو بټ ټول پرې ز قربان کړم چې زما کلی ته څوک درون نظر کوینا کله زما په کلو بر ده په خو شو کې چې کیږي صفاتونه د مولازو مازګریا په ځن اروغ باندې وای سلامونه چې مولازو کلی ته لاړ شي په ټول خلکو د ناز وای سلامونه د نجیب ناز ورته دعا ده څوک مولازو کې د خیر کارونه کړینا د نجیب ناز هله خوشاله يم چې مې د کلی خلک ټول خوشاله وینا
ډیر زبردست
ډیر مننه جی ډیر
ډیر خپل یقین الله دې تاسو کله ودان ساتي مننه کوم تاسو شهاب عزیز رمان صاحب بغواړي چې مونږ ته د کلی په حق باندې نور هم څه خبرې دی راته شهاب صاحب څه وایي
ټول نمخ کې خو د مشال ریډیو خصوصي مننه په دې حواله په کار د حکومت چې هر یو کلی ته داسې زی خپل پیغام رسي او هغه کلی زمونږ په خوګو درنو ریډونکو باندې پیژنې دي سره ک یو خو د کلی والا چې کوم د خوشحالي محسوس کینو بل خو دا یو خیک دام هم دی ځکه چې زمونږ اوریدونکو ته پښتنو ته د مختلفو کلو باره کې ډیر اهم معلومات ترلاسه شي زه به د خپل کلی په حواله دغه وایم چې نن سبا زمونږ په کلی کې ادبي فضا چې کوم دی دا ډیره زیاته جوړه ده مونږ په کال 2018 ایسوي کې یو جرګه د قلم پښتو ادبي جرګې په نامه جوړه کړې وه چې زه د هغې فلحال ستر سکتر یم دغه جرګې تر اوسه پورې درې کتابونه چاپ کړي دي او پنځه کتابونه زمونږ د چاپ مرحلې ته پراته دي دې نه علاوه تقریبا سلو نه زیاتې مشاعرې د دې جرګې په کریډیټ باندې پرتې دي بیا کلچر ډیپارټمنټ سره خصوصي مشاعرې دغسې نورو جرګو سره چې کوم دی ادبي مازیګري تنقیدي پروګرامونه دا مونږ کړي دي دې نه علاوه مولازو ته دا اعزاز حاصل دی چې په دې کې په لومړي ځل د فلاحي شورا مولازي په نوم یو داسې تنظیم جوړ شوی دی چې د کلي د دیارلسو جوماتونو علما د دغه تنظیم مشران دي لکه عام طور سره مونږ دا ګورو چې زمونږ په کلو کې نن سبا څنګه هغه یو روایت دی چې د ټوپک والا سړی مشري نو هغه روایت دلته کې نشته دی دلته علما مشران دي هغې د اسلام او د پښتو د زرین اصولو په رڼا کې د کلي مسلې حل کوي او یو ښه پرمنه فضا دې سره جوړه شوې ده تعلیم کې خلک دلچسپي اخلي تعلیم طرف ته د خلکو پاملرنه ډېره ده داسې خلک مونږ سره شته چې هغه نن سبا په انفیل کې په پی ایچ ډی کې انټایټل دي ماسټر زموږ په کلی کې د سلو نه زیات دي دغسې بیچلر چې کوم دی د 500 نه به زیات دي دغسې پرایمري دغسې میډل نو یو ډېره ښه فضا روانه ده دا دوام ده چې الله تعالی دې دغه کلی هم دغسې آباد ساتي او د دې کلی په شان دې الله تعالی د پښتنو هر یو کلی آباد او ودان ساتي
ډېره زیاته مننه کوم د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو په پیښور کې ملازو کلی ته لاړو الته دا غزې د مشرانو سره دا غزې د تعلیمي پتو سره دا غزې د زلمو سره خبرې به تاسو اوریدلې وي چې د غزې روایت سدي د غزې تعلیم سدي دا کلی څومره ساده ساده دی دغه کلی څومره پر امن دی او دغه کلی څومره ښکلی دی. زه محمد اسرار تل ستاسو نه رخصتېږم په دغه هیله چې په راتلونکي کې به بیا هم داسې ښکلو ښکلو کلو ته ځو او دغه ځای خواږه خواږه روایت خوږې خوږې خبرې به تر تاسو در رسو. په لوی الله سپارم.